السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاستو ایم. پیل په خبرونو کوو. وسلوالو کسانو د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې پر یو کور په برید کې د یوې ښځې په ګډون درې تنه وژلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د نورګرام ولسوالۍ په یو خبر پاڼې کې ویلي دا پیښه نن په میری کلي کې شوې. په خبر پاڼې کې وړاندې راغلي چې د یادې ولسوالۍ طالب چارواکي د پیښې ځای ته تللي او هڅه کوي د وژونکو او وژل شوو کسانو د کورنیو ترمنځ د نور تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې انګیزه خپلمنځي اختلافات دي. د پیښور لوړې محکمې د خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومتونو او د قانون پلي کوونکو ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مالونو له لیږدونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې وانخلي او یوازې په هغو امنیتي پوستو کې تلاشي واخلي چې له کراچۍ څخه تر تورخم پورې پر ملي لویو لارو جوړ شوي. دا پریکړه د قاضي شکیل احمد او قاضي ثابت الله خان لخوا د مشر د افغان ترانسپورتي اتحادیې د مشر محمد نور احمدزی د غوښتنې پر بنسټ شوې ده. نوموړي په خپل عریضه کې ویلي پولیس او نورې امنیتي ادارې د امنیت او مخدره موادو په پلمه باروړونکي موټر تلاشي کوي او له چلوونکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وشي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 ملي متر پورې او د واورې اندازه له 10 څخه تر 40 سانتي متر پورې اټکل کړی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې په خوارځواکۍ اخته وو درملنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا ټول ماشومان له 15 کلونو څخه کشران وو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیایي بانک په همکارۍ شوې. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپله هغه پریکړه چې پر اساس یې د نوي ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. لازادي راډیو خبرو ته غواګي است. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل واد جنرال کونسل په قول ویلي چې خامنه‌ای ورته امر کړی چې افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علي رضا احمدی پرون په مزار شریف کې وی غونډه ته ویلي د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف ښار کې د ایران جنرال کونسل زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل سیاستونو او تګلارو لمخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. غامدارز ویلی د ایران لومړیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک ده. د غزي د اوربند موافقه لمخې اسرائیلیز وکونه به د غزي د ترانګل مرکزی لارې د نتصاریم له دهلیز شاته وکړي. د اوربند موافقه لمخې اسرائیلیز وکونه باید د اوربند په 20مه ورځ ووزی. اسرائیلی رسنیو راپور ورکړی چې د غزوکونو شاتګ لتیر شپې رئیس روان او تمد چې ترنن سهار به بشپړ شوی وي. د اسرائیلی پوز له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتګ په اړه څه نه دی ویل شوی. اسرائیلی پوز د نتصاریم دهلی شمالي برخه تیرونه پریښود او فلسطینی کډوالو ته اجازه ورکړل شو چې د غزې ترنګ شمال ته ستانه شي. سره له دې اسرائیلی ځواکونو لا هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري. او د جرمنی په بیلابیلو ښارو کې د خیار خو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته له هغه چې تېره اونۍ شاوخوا 1,60,000 کسانو د جرمني پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبې په ورځ تر 2,500,000 ډېر خلک د مونشن سړکونو ته ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو ضد شعارونه ورکړل. وروسته به نور جزئیات هم خپاره شي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې. دا خبرونه لوستلای هم شي. دا پروګرام د سر مطلب مودادي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا ته د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د وضعیت په تیر بیا د داعش د غوښونو په اړه باندې ځانګړي غونډه جوړ کړی. د افغانستان د دفاع د وزارت یو پخوانی مسؤول شاه محمود میاخیل د داعش د غوښو په اړه وایي
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس دوه کسه یا پنځه کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي.
په ګڼو ولایتونو کې د بارانو، واورې او طوفانو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندیښمن کړی دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په جرمني کې پرون په مونشن ښار کې شاوخوا 2.5 لک کسانو د خیاړخوا افراطي ګوندونو پر ضد لاریونونه کړی دي. د کرکټ د ملي ټیم په لباسونو کې چې د چمپیونز ټرافي د یاد اتلانو جام لپاره ترتیب شوی د جام د منار د نخونی خانو راوړلو ګڼ خلک خوشاله کړي دي. فرنګیان په اړه څه وایي؟
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاست تر توایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیت شورا ویلي چې دا ناسته سبا دوشنبه د فبروري په 10مه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور وړاندې شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او بشپړ امنیت ټینګ کړی، خو د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر شنونکي وایي د داعش ګواښ لا هم پر ځای دی او د افغانستان په ګډون سیمه او نړی هیوادونه ګواخی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10مه په افغانستان کې د داعش د ګواخونو پاړه ځانګړي غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړي غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواخونو پاړه خبري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت پاړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروسته راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 3 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې تبا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت په خاني مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کس یا 15 کس په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. واغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت وي، هلته خلد خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتی چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کي، زه فکر نه کوم که داعش داسې په اسانۍ مونږه په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نه شي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نخښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د زپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانو واورې او طوفانونو په اړه د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینې یو شمېر خلک اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تیرو طبي پیښو له امله د دوی سرپناوي زیانمنې شوې او د بارانو په وړاندې خوندي نه دي. خلک داسې مال د بیلابیلو طبي پیښو له امله له زیانمنېدو، بې سرپنا کېدو او ورته له نه پاملرنې شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 15 ولایتو کې د بارانو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی وو. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالی اوسیدونکې نظیفه ده وایي د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په زلزله کې کور وران شوی، د بیرته رغولو توان یې نه لري نو لا هم په وران ویجاړ کور کې اوسیږي. نوموړی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کورونه نام وهلی دي، دوه ورځې کېږي چې باران اوري، زموږ کورونو په زلزله کې ترس کړی، ډېر ویریږو ځکه کورونه مو وران شوي، نه دروازه لري نه کړکۍ لري. همدې رقم شپې ورځې تېروو.
د خوست ولایت اوسیدونکی اجمل زازی چې کور یې د تیر کال ژمي د ورښتونو له امله زیانمن شوی هم وایي
دې کوټې ویجاړې ارڅو وګوره والا کوټې مټه خواغه دی والا کوم واسو چې مونږ جوړا وای پټه مغه کړکی نه لري بل یو ځای کې متر پر نه دی ګر چې پیره تاو کړی چې مرش شپه کې سبا کو برن به بدونه د خو والا چې گزاره نه کیږي به شوي بس غواړم چې مرسته وشي.
دوی دا کوي چې لازمه پاملرنه ورته نه ده شوې او د طالبانو حکومت او د غشان مرستندوی بنسټونو غواړي مخکې لدې چې د ژمي ورښتونه لا وزپی او هم له بیکوري تخلاصې دوه په خاطر ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بارانونو، واورې او تیزو بادونو خبرداری ورکړی دی. دغه ادارې اټکل کړی چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، بامیان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې به واورې، بارانونه او تیز بادونه وشي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 څخه تر 15 ملي متره او د واورې کچه بیا د 10 څخه تر 40 سانتي مترو پورې اټکل شوی. د سرچینې په خبره د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د قوي بادونو تمه کیږي چې سرعت یې په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50 څخه تر 30 کیلو مترو پورې وي. د ټولنیزو چارو په مجيب لحاظ وایي دولتونه باید له وړاندې له طبیعي پیښو زیانمنو ته د بیړنیو مرستو چمتووالی ولري.
لکه څنګه چې معلومه ده طبیعي پیښې او حوادث ډېری حتی د پیشبینی وړ نه وي، خو د دولتونو او حکومتونو د مسؤلیت ده چې ور د مخه د ځینې مسایلو په خاطر باندې امادګي ولري، نو هغه متضررو او اغیزمنو شو خلکو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وشي.
د طالبان حکومت په خو سره د مبارزې د امریکایي ملي ادارې د امریکا ورتباطاتو رئیس ویان جانان سایق د جنوري میاشتې په 13 نیټه په یو مرکه کې ویلي چې په روان چمی کې د طبي خطرونو د مدیریت په برخه کې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په همغږي یو پلان جوړ کړی څو د پیښو د رامنځته کېدو پر مهال په ګډه له زیانمنو سره مرسته وکړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جنوري په 15 راپور ورکړی و چې د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په ګډون د هوا سختو حالاتو د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان مړه او 10 نور ژوبل کړي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د غور ولایت ځینی اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ بورډ له هغه اقدامه چې چمپیونز ټرافی سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په لباسونو د غور د جام څلی یا منار جام نه کی جوړی کړي هر کله کوي. دوی لازادي رو سره خبرو کې وایي د کرکټ بورډ د دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا خو یو په دې سره بد نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته واړوي. دا په اصل کې د چی په دې ورستیو کې د غور ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو چارواکو د ورختونو لامل دغه منار د بشپړ تخریبېدو په اړه خبرداري ورکړی وو او د یونسکو څخه غوښتنه کړې چې د منار جام له ویجاړېدو مخنیوی وکړي. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د جام چلی یا مینار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي، د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیون د دې تاریخي چلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دې نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دغه تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخي ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زموږ موخه همدار چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات د نړیوالو ته وښیو.
جام چلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخته او خاورو نه د 15 مترو په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي چلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یوه هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وی. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دي نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم ورزو جرمني ته هلته د هیړخو افراطي ګوندونو پر ضد د څو ورځې لکونه خلکو مظاهرې کړي دي. پرون په بیر مونشن کې ډیرې لوی مظاهرې شوې چې د راپورو له مخې لږ تر لږه 2.5 لک کسانو پکې ګډون کړی و. معترضانو ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداری ورکړی چې له اے ایف ډی ګوند سره همکاري ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شی اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوس پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. ورسته له هغه چې تیرونه شاوخوا یو سلو شپېته زره کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. د شنبه په ورځ تر 250 زره ډیر خلک د مونشن سړکونو تر ووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهره تنظیمونکو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لشتل شه 340 زره کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی وو. دا مظاهره چې شعار دیموکراسي تا ته اړتیا لري وو دوونه مخکې له هغه تر سره شو چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندیشې سره ملدی چې شاید الټرناتیو فار دویچلند یا اف دی پنوم شي ارخي افراطی ګوند خپل پارلماني څوکۍ ډیری کړي. د اولاف شولز د منس کین ارخي ائتلافي حکومت ته باندې یو میاش په خو او روس له هغه سقوط وکړ چې د آزاد دیموکرات ګوند له درې ارخیز ائتلاف جلا شو او د دې ګوند مالیه وزیر له دندې لری کړل شو. له دې عمله وار مخکې انتخابات اعلان شول. په جرمني کې نظر پوښتنې شي چې د اف دی ګوند شای د 0% رایو په ترلاسه کولو د فدریشن مرز تر مشه لاندې ګوند څخه ورسته دوهم ځای خپل کړی. د جرمني د کورنیو استخباراتو اداره چې د اساسي قانون د ساتنې دفتر هم ورته ویل کیږي د اف دی ګوند د افراطی شي ارخي سازمان په توګه تر څارنې لاندې ولای دی. دا ګوند په 2014 کال کې د اروپای اتحادیې ضد ډلې په توګه جوړ شو خو وروسته یې ځان د مهاجرت ضد سیاستونو ته واړاوه. د دې ګوند 14 کلنه سیاسي سابقه په هغو ایالتونو کې ډېره قوي ده چې د ختیځ او لویدیځ جرمني تر یووالي مخکې د خانی کمونیستی ختیځ جرمنی برخوه. د جرمنی پارلمان یا بونستاگ د جمعې په ورځ د سلواغې په 12مه د محافظه کارو ګوندونو هغه جنجالي لای حرت کړ چې په دې هیواد کې د مهاجرت د محدودیت غوښتنه کوله. اف دی ګوند د اولاف شولز د ائتلافي حکومت لکه محبوبیت څخه ګټه اخیسته او په وروستیو میاشتو کې په ایالتي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د فرانسې خبري آژانس د راپور لمخې معترضانو د شنبه په ورځ ټولو سیاسي ګوندونو ته خبرداري ورکړ چې له اف دی ګوند سره همکاري و نه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د وایروس د خپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښوولې. دوی په یو اعلامیه کې چې د پولیو د لمنځوړلو نړیوال د لمنځوړلو نړیوال نوښت لخوا خبره شوې ده دغه اندېښنه مطرح کړې ده. په افغانستان کې کور په کور واکسین د بهیر له لغوه کېدو وروسته یو شمېر کورنۍ وایي نشي کولای خپلو ماشومانو ته دا واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د لمنځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2014 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د لا خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړې چې د دې په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتی ستونزو سره مخامخ دي د هدف تر رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نیولاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ویروس د لمنځوړلو په برخه کې د متحدو ایالاتو مرستې مهمه بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه خودلې و. لدی سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه تر روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسیرا سوالای د کابل خار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو کې خانه به خانه بود سابق او حال ای مساجد به مساجد او کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې د اوست به هر جمعه په جمعه او کلینیک په کلینیک پلي کېږي نو لدی عمل موږ له زیاتو سندو سره مخ یو په سړا واکه خپل ماشوم ترجمه تا او کلینیک به ولای نه شو که همدا کور په کور بهیر پیل شي خبوي ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده واکسیناتوران یو یعنی ساعت جمعتونه او کلینیکونو کې وي وروسته موږ چې دوی لټو پیدا کولای نه شو او زموږ ماشومان همدا سی له واکسینا پاتې کیږي
د بلخ ولایت اوسیدونکو خوشبو هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په نظر مو کوم دروازه چې میونه خوب بود ما را بر جای نمیمونه
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به وو کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي
د په داسې حال کې دا چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلي کیږي بلکې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته په جماعتونو یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو خو ویان دی شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزن هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده خو د روغتیا نړیوال سازمان راپور له مخې په تیر 2040 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
له هغه څخه کم دوه کال ورسته چې چات جی پی ټی د مصنوعي ذہانت نوې بڼه خلکو ته وړاندې کړه او په داسې حال کې چې د مصنوعي ذہانت نوښتونه تر ډیره د امریکا او چین لخوا رهبري کیږي اروپایي هیوادونه په ځانګړي ډول فرانسا هڅه کوي چې په دې برخه کې شاته پاتې نشي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې پر ورځ لیو شمیر فرانسوي ورسپانو سره په مرکه کې د هغه څه یادونه وکړه چې د فرانسوي او اروپایي مصنوعي ځیرکتیا وبلله ماکرون د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وویل آیا موږ چمتو یو چې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړو اجازه ورکو چې داسې علی یوازې د امریکا او چین ترمنځ محدود پاتې شي که اروپا په دې برخه کې ګام واخلي او بهیرونه چټک کړي نو د سیالۍ لپاره به یو مهم کارت ولري دا سرګندونې درې ورځې مخکې له هغه وشو چې په پاریس کې د مصنوعي ذکاوت په برخه کې د اقداماتو دوه ورځنی کانفرانس ترسره شو چې فرانسه او هند په ګډه مشري کوي تمه ده چې په دې کانفرانس کې د یو شمېر هیوادونو مشران د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران او د اوپن ای آی شرکت اجرایي رئیس سام آلتمن چې د جت جی پی ټی بنسټ یې ښایي ګډون وکړي د دې کانفرانس تر پیل مخکې فرانسې له متحده عربي اماراتو سره د 500 میلیارد یورو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به د مصنوعي ځیرکتیا لپاره یو ځانګړی مرکز رامنځته شي په همدې سره ورزو د پروګرام وروستي مطلب ته د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټرانو اتحادیه شکایت لري چې په پاکستان کې په ګڼو هغو سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونه له موټر چلونکو پیسې اخلي چې افغانستان ته بار ګاډي وړي د دوی په خبره چې باید یوازې په مشخصو پوستو کې دغه موټر چلونکو ودرول شي نه دا چې هر ځای د پیسو په پلمه باندې له دوی پښتني ګروي غني وشي په دې اړه پام وکړئ د غریپورت ته
دا پاک افغان ترانسپورټرانو په پیښور های کورټ کې وکیل امین الرحمن یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لول چې د عدالت د حکم لمخې په نېشنل های ویز باندې موجود سرکاري چې پوسټونه علاوه ترانسپورټران دي نو زورول کیږي او نه د بیزای تنګول کیږي دا پاک افغان ترانسپورټرانو دغه آئینی درخواست پړه نو وړي وایي چې ستونزې خډیر دي خوټه مسلې د غیر قانوني چک پوسټونو او بیا بیزای زورول دي
ډېر زیات مسایل چې دي دا چک پوسټونه دي موږ ته دا پته نه لګي چې کم چک پوسټ اتارایز دی او کم چک پوسټ ان اتارایز دی کم به کم مخکې دی او په کم کم ځای کې چک پوسټونه دی لکه پولیس ځان لګیا دي نارکوټکس ور ایکسایز کسٹمز کوست ګارد رینجرز اف سی وغیرہ وغیرہ جنگلات کم ځای کې سبوري ال تکي ګاډي ودري فلاره وزني کانټي لګیدلی دا پته نه لګي چې کم اتارایز دی او کم ان اتارایز دی موږ دا نو وایو چې زموږ د ګاډو د چیکینګ نه کیږي دا غیر باقاعده چیکینګ کیږي خو لکه دا غیر میکانیزم پکار دی دا ټول دی په یو ځای دا چیک کې وکړه دا چک شي نو بیا دا کلیر کیو بیا دا غینه پس دې تاسو لاس لاسونه دې نسی مو دا په فسیلیټیټ کوي بجای د دې چې تاسو لکه دا ډیسکریج نشي.
دوی ویل چې د دوړخیزه تجارتي اړیکو لاندې د ترانسپورټران د کراچي څخه د یو قانون لاندې د پولې پورې غړ افغانستان دننه مزل کوي نو باید ټول سرکاري محکمې تجارت ته د ودې په غرض د دې مرستې وکړي نه چې ویزوروي. دغه درخواست کوونکی په پاکستان کې د افغان ترانسپورټرانو صدر محمد نور احمدزی مشال لیډو ته وایي چې د دې بي ځای تنګول لوجه اوس زیاتره کاروبار د تورخم نه چا بهر اړخته وړېدو او بل دربونو ډالرو تجارت ملیونونو تراکم شو.